صالح صاحب مننه باشین، مایکروفون در خدمت شماست.
ډیره مننه سلطان سرور، اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. پر اپرونی کې په تاجکستان کې د آسیا زړه کانفرنس په باب معلومات اوري چې د افغانستان پر موضوع په کې بحث کیږي. پایل خبرونه کوو. د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیه په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکو غونډه کې د شوزو پراخه ونډه غواړي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنې کې یو شزه او یو ماشوم وژل شوی. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا یالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر د ترکیه په کوربتوب د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکو غونډه کې د شوزو پراخه ونډه غواړي. شهرزاد اکبر ازادي رادیو ته ویل چې د سولې په هڅو کې د شوزو شریکول د دې پروسې لموثریت سره مرسته کوي.
ما خپل درامند بحثای کې د
دوحه په بحثونو کې سلورو خزو ګډون درلود چې د قناعت ور نه دی. متاسفانه موږ په مسکو کې شاته پاتې شو او یو خزو کله چې د افغانستان نیمایي نفوذ ته وایي چې تاسو غږ نه اوریدل کیږي او د افغانستان د راتلونکي په اړه په یو مهم بحث کې د تاسو د ګډون اسانتیا نه کیږي، دا طبعا ناهیلي کوونکی ده.
په دوحه کې طالبانو سره په روانو مذاکرو کې څلور شزې د افغان دولت په استازیتوب برخه لري، خو د طالبانو په ډله کې یو شزه هم نه ده شامله. د مسکو په غونډه کې چې د مارچ پر 13 وسوه، د شزو په استازیتوب یوازې حبیبه سرابي وربلل شوې وه. اوس په استانبول کې هم د اپریل میاشت افغانستان د سولې په تړاو یو نړیواله غونډه د امریکا او ملګرو ملتونو په نوښت جوړیږي. د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنې کې یو شزه او یو ماشوم وژل شوی. محمد کټه وزیر پرون یک شنبه د خبر ورسره له هغه وکړه چې طالبانو او د صبروی ځینو وسیدونکو افغان امنیتي ځواکونه توران کړل چې د پوځي عملیاتو پر مهال یې تر شلو زیات ملکیان وژلي.
یو نفر خپل طالبان د ګروپ یو بم انتخابو په کور کې بم وشو، د متاسفانه هغه سیاسره او ماشوم هم شهید شو. هغه رسانوی کوم عکسونه نشر کړي دي یا نشر ته سپاري یا فیسبوکونو کې پورته کړي دي، هغه د دشمن په ګټه دي، درست نه دي.
د خوست د صبروی د پیښه د وجل سویو کسانو عکسونه او ویډیوګانې په خواله رسنیو کې هم لاس پلاس کیږي او زیات عکسالعملونه پاره ولیدي. په تر ټولو تازه مورد کې د افغانستان پخوانی ولسمشر حمید کرزی ویلي چې په صبروی کې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې د ده په خبره د ملکیانو مرګ ژوبله غندي او د دې ډول عملیاتو د بندولو غوښتنه کوي. د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي. پرونی لوبه کې د کابل استقلال لوبډلې 3-1 جبر السراج لوبډله ماته کړه. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف د کابل د ټیم په اړه وویل:
نمایندی پایتخت او بجای کار
پلازمینی کابل استاز ټیم تر اوسه په دریو پر لپسې بریاو نه امتیازونه لري او د اتلانو د لیگ تر پیله چې په بلخ کې بوي مخکخ ده. ولس ګولونه وهلی او یوازې دوه ګولونه خوړلې دي.
تمدا چې د افغانستان د فوټبال د اتلانو لیگ دویم پړاو د وری پر لسمه په بلخ ولایت کې پایل سي. د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا یالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده. د جانخیل شاوخوا 3000 اوسیدونکو په داسل کې چې د څلورو وجل سویو زلمیانو مړي هم ورسره وو سړکونو ته راوتلي. د څلور مړي یو اونۍ مخکې له جانخیلو پیدا شوی. د وجل سویو کسانو کورونای ویلي چې د خپلوانو پر بدنونو یې د شکنجې نښې لیدل شوی. دغه زلمیان 3 اونۍ مخکې له خپلو کورونو د مرغانو په ښکار پسې وتلي وو. لاریونوال وی چې د پولیسو لممانیت سره سره به اسلام آباد ته ځنونه ورسوي او هلته به لوی مظاهره کوي. دوی د جان خیلو د سیمایزو چارواکو د لری کېدو او د وسلوولو خلاف غوڅ اقدامات غواړي. لاریون کوون کې خبرداري ورکوي کې غشتنی ونه منل سي د پېښور ډیرا اسماعیل خان لوی لاربه وټړي. د نړۍ د نورو رهبرانو ترڅنګ د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن هم د برما د پاوځ لخوا د وژن کې ځواک کارول وغندل. وروسته له هغه چې د برما پاوز پر قدرت منګول شخې کړي او پر کودتا ضد مظاهره چانو یې تاوتریخجن فشارونه راوستل. تیر شنبه تر نوی د زیاتو کسانو د وژل کېدو له کبله یو خونړی ورځ وه. ولسمشر جو بایدن پرون په واشنگتن کې خبرلانو ته وویل دا وحشتناکه او غصه پارونکې پیښه ده. اروپایي ټولنې هم په برما کې د مظاهره چانو په وړاندې سوې تاوتریخوالی غندلی او د نه منلو وړ یې بللی دی. دا عکس العملونه وروسته له هغې شول کېږي چې د لسګونو هیوادونو د پوځ لوړ رتبه قمندانانو د برما د پوځ لخوا د ځواک کارول وغندل. دوی تیرې شنبه په یوه ګډه اعلامیه کې وویل په برما کې پوځ د خلکو په وړاندې خپل اعتبار بایللی دی. په انډونیزیا کې دوه ځانمرګو بریدګرو شاوخوا شل تنه عبادت کوونکي په یوه لویه کلیسا کې چاپیان کړي دي. د انډونیزیا د پولیسو مشر جنرال لیستیو سیګیت پاراباو ویلي چې بریدګر شای د جماعت انشاروت دوله ډلې غړي وي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ملاتړ کوي. د جماعت انشاروت دوله غړي له 2013 د کال راهیسې د انډونیزیا پر کلیساګانو په خونړیو ځانمرګو بریدونو کې لاس لري. تازه پیښه یک شنبه د انډونیزیا په ماکاسر ښار کې هغه وخت وسوه چې یو ډله مسیحیان د سپیشلی اونۍ یا پاک اختر د پیل په مناسبت سره راغونډ سی وو. سیمه ییزو چارواکو ویلي موټر سایکل سپاره بریدګر چې د پولیسو په خبره یوه پکې ښځه وه کله چې د ساتونکو له ممانعت سره مخامخ شول له کلیسا د باندې برید تر سره کړ. په ټپیانو کې د کلیسا ساتونکي هم شامل دي. او کاسو ته د کووید 19 زد واکسین لمړی بستی ورسېده. دا په اروپا کې ورستۍ هواده چې د کورونا وایرس په وړاندې د خلکو واکسین پیلوي. د هواد د کوواکس پروګرام په چوکاټ کې د استرازینیکا کمپنۍ تولید شوی 24000 ډوز واکسینونه یک شنبه نه وخت تر لاسه کړل. د کاسو صدر اعظم البین کورتی وویل چې حکومت به سمدستي د واکسین لګولو چارې پیل کړي. هغه زیاته کړې چې کاسو شتمن هیواد نه دی نو ځکه نړیوالو مرستو په تیره بیا د امریکا او اروپایي ټولنې لاسنیوي ته اړتیا لري څو د دې وژونکي وایرس په وړاندې مبارزه وکولای سي. واشنگتن او بروکسل د کوواکس په نوم د واکسین د توزیع د پروګرام اصلي تمویلونکي دي. تمه ده د بالکان حوزې دغه هیواد ته د دغه پروګرام له لارې ټولټل 1,800 ډوز واکسینونه ورسول سي. خبرونه ملازدی رادیو نه اوریدل. نن دوشنبه د دوریا حمل نه هم د مارچ 9 په تاجکستان کې د آسیا زړه هیوادونو نه هم کنفرانس نن پیلېږي.
د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې او ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت.
په غزنی کې ځوانان وایي د سولې د روانو خبرو په بهیر کې ځوانانو ته زیاته ونډه نه ده ورکول سوې.
ځوان کشر په ځوان انرژي او لوړ جرأت له کبله هیواد د سولې، امنیت او ثبات راوستلو کې مهم رول لوبولای شي.
په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر او ځینو نورو غړو نیول کېدل پاروونکی کار بولي.
د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته دی په ځد وکړو پولیسو نه نو
د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام هم خبرو. د خبرونه د سر موضوع تمه ده د آسیا زړه یا استنبول د پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نه هم کنفرانس نن د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې پیل سي. دا کنفرانس د سولې او پرمختګ لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم جوړیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان به د کنفرانس په دویمه ورځ وینا وکړي. د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د دې پروسې د ملاتړو هیوادونو او سازمانونو لوړ پوړي چارواکي به هم په دې کنفرانس کې ګډون وکړي. سفی الله ستانکزی راپور لري.
د افغانستان حکومت هیلمند دی چې د آسیا زړه استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو نهم دورځنی کنفرانس به د سولې پروسې په اړه د سیمه ییز اجماع لا پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل د آسیا زړه استانبول پروسې د لوړ پوړو چارواکو غونډه نن د تاجکستان په مرکز دوشنبه کې پیلېږي. هغه زیاته کړه تمه ده د کنفرانس په دویمه او وروستۍ ورځ د افغانستان او تاجکستان ولسمشران هم ګډون وکړي.
غونډه کې به شاوخوا ولس بهرنیو چارو وزیران او د مختلفو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي ګډون کوي. د دې غونډې موخه په افغانستان کې د سولې د ثبات د ملاتړ په سلسله کې د اجماع تقویت، د سیمې د هیوادونو اقتصادي، سیاسي او امنیتی همکاریو پراختیا.
د آسیا زړه استانبول پروسه د 2018 کال په نومبر کې د کابل او انقره په نوښت رامنځته شوه. لږ وخت راهیسی هر کال له 2020 کال پرته چې کرونا وبا پکې اوج ته رسیدلې وه، دا کانفرانس د سیمې د هیوادونو په کوربتوب ترسره شوی دی. سګنۍ ناسته د سولې او پراختیا لپاره د اجماع د پیاوړتیا په نوم ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی هم په دې ناسته کې ګډون کوي. د دغه وزارت په اعلامیه کې راغلی چې شاه محمود قریشی به د آسیا زړه استانبول پروسس اګنۍ ناستې ته د افغانستان د سولې په پروسه کې د پاکستان د مثبت رول او د افغانستان له پراختیا نه د پاکستان په ملاتړ وغږیږي. د افغانستان د سولې په تړاو د هڅو په تودیدو سره سره لا هم په دننه هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه نه ده کمه شوې. تر دې مخکې موسکو د مارچ په 13مه د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه و چې پکې د طالب استازیو او افغان حکومت چارواکو برخه درلوده. تمه ده په اپریل میاشت کې ترکیه هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې ناستې کوربه وي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل د یو بیړنی اوربند ټینګښت باید د دې ناستې یو اصلي موضوع وي.
ناسته باید ټول شمول وي، یعنی د ښځو، مدني فعالانو او د زیانمنو ګډون د ناستې له مؤثریت سره مرسته کوي او د دې لامل کیږي چې د افغانستان د خلکو له لیدلوري او غوښتنو استازیتوب وشي. زموږ بله غوښتنه دا ده چې اوربند په اجنډا کې شامل وي او د اوربند او د ملکیانو د ځاني خوندیتوب
د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیگا ازادي راډیو ته ویلي د استانبول په ناسته کې د طالبانو په ګډون باندې بحث روان دی.
ومردل چې په تاجکستان کې د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کیږي. په غزنی کې ځوانان وایي چې د سولې دروونو خبرو په بهیر کې ځوانانو ته هیڅ ونډه نه ده ورکول سوی. نور په دې راپور کې
ټول په یو خلو د احسان یو خدای سولې غواړو
ستړي د جنگ له شر او زیان یو خدای اسو احسان الله احسان دا شیر د نوی نسل او ځوانانو د سولې جرګه کې ووایو. دا جرګه د سولې لپاره د افغان ځوانانو د اړیکو په مرسته د غزنی د ځوانانو لخوا د یک شنبه په ورځ په غزنی کې جوړه شوې و چې مخه د سولې په بهیر کې د ځوانانو ونډه و. په غونډه کې د غزنی ولایت لسګونو تنو ځوانانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، مخورو او ښځو ګډون کړی وو او ځینو یې ویناوې وکړې. د یادې جرګې مشر توریالی هلمندي په غونډه کې په خپلو خبرو کې وویل په افغانستان کې د نفوسو تر نیمایي برخه زیات ځوانان دي، خو د سولې په برخه کې هیڅ ونډه نه ده ورکول سوې. هلمندي وویل د سولې لپاره د ځوانانو د اړیکو ګروپ د سولې په بهیر کې د افغانستان د ځوانانو ترمنځ د همغږۍ او واحد غږ د رامنځته کولو غوښتنه کوي. نوموړي زیاته کړه د ځوانانو د اړیکو ګروپ تر دې وړاندې د هیواد په 28 ولایتونو کې ورته غونډې کړې دي. دا غونډې به د هیواد په 4 ولایتونو کې کوي او بیا به د زونونو په سطح او وروسته په مرکز کابل کې یوه لویه غونډه نیسي.
زموږ اصلي هدف دا دی چې د سولې لپاره د افغانستان د ځوانانو یو ادرس پیدا کړو. که زلمی خلیلزاد راځي هم جهادي مشرانو ځای معلوم دی، هغه سره مشوره کوي. د حکومت ادرس معلوم دی، د هغو سره مشوره کوي. طالبانو ادرس معلوم دی، د هغو سره مشوره کوي. خو تر اوسه پورې متاسف نه لیدلی چې تر ځوانانو سره کښېنستلی وو هغه حقایق چې په قطر کې ویل کېږي هغه ورسره شریک.
دا غزنی ولایت د والی سلاکار زیاو رحمان واغزی هم غونډې ته وینا وکړه. شاغلی واغزی وویل له بده مرغه چې افغان دولت په اوسنی وخت کې د ځوانانو لپاره کوم ستراتیژیک پلان نه دی وړاندې کړی، نو زموږ هیله دا ده چې تر هر څه وړاندې ځوانانو ته د سولې په برخه کې ونډه ورکړل سي.
همدا ځوانان دي چې هیوادونه او نړۍ د جنگ او جګړې له ناخوالو راوباسي. ځوان کشر په ځوان انرژي او لوړ جرأت له کبله هیواد د سولې، امنیت او ثبات راوستلو کې مهم رول لوبولی شي.
مدني فعال منصور احمد سروش هم په دغه غونډه کې وینا وکړه او وی ویل ځینې کړي او اشخاص نه غواړي چې ځوانان د سولې په پروسه کې ونډه واخلي.
هغه تعصب چې موږ د رهبرانو په خاطر سره لرو د غلمان زیوسو راځي چې موږ ټول د یو افغان په صفت پرته له ژبې، پرته له قامه، پرته له سیمې او پرته له مذهبه د سولې لپاره هڅې وکړو. هر ورځ جګړې، هر ورځ د وینو تویول زما په فکر د دې سبب دی چې موږ متحد نه یو.
سروش زیاتوي ځوانان باید له هوښیارۍ او پوهې کار واخلي او د سولې لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي.
جنگ دی ولکه سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور په اړه د ولسمشر جو بایډن پر تازه څرګندونو لیکنه خپره کړې چې له شکونو سره مخامخې سوي دي. جو بایډن تر ولسمشر کېدو وروسته په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویلي چې له افغانستانه به خپل ټول پوځیان وباسي، خو دا پوښتنه لا هم پر ځای پاتې ده چې کله. هغه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې امریکایي ځواکونه به راتلونکي میلادي کال هم په افغانستان کې پاتې وي وویل چې داسې فکر نه کوي. هیل ورځپاڼې لیکلي تر دې مخکې هم دغه ډول څرګندونې او ژمنې سوي دي، خو بیا هم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور دوام کړی دی. ورځپاڼې زیاتوي اوس جو بایډن د امریکا د وسلولو ځواکونو اعلی سرقومندان هم دی، که وغواړي کولی سي سپارښتنه وکړي چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. د لیکنې په دوام لولو، جو بایډن د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ په څیر په افغانستان کې د امریکا د جګړې د پای ته رسولو لپاره له خنډونو سره مخامخ دی. لیکوال ویلي چې د امریکا د پوځي قمندانانو او د کانګرس د غړو شدید خبرداري هم د بایډن په وړاندې د پرتو خنډونو یو برخه ده. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رسیږي، خو د نیویورک ټایمز رسپانې په یو تازه راپور کې دغه شمیر 3500 دی. د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ ادارې د 2020 کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره په قطر کې یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې په پام کې ده ټول امریکایي ځواکونه د طالبانو لخوا د ټوریزم په وړاندې د مبارزې په چارو کې د ضمانتونو په بدل کې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه ووځي، خو د جو بایډن ادارې لا هم په دې اړه خپله نهایي پریکړه نه ده اعلان کړې. بایډن یوازې ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل به ګران کار وي. نېشنل انټرست ورځپاڼې هم د افغانستان د جګړې او سولې پر موضوع په یوه لیکنې کې په افغانستان کې د قدرت شراکت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې دغه موضوع د بایډن د ادارې د نوې ستراتیژۍ په محراق کې ده. په پام کې ده په دې اړه په راروانو څو ورځو کې په ترکیه کې هم په یوه غونډه کې بحث وسي. لیکوالان زیاتوي غوره به دا وي چې دواړه لوري د قدرت د شراکت په اړه له مشخصو وړاندیزونو سره وازمویل سي. د نېشنل انټرست په لیکنه کې عادي جوان ته د طالبانو د راګرځېدو موضوع ته هم اشاره شوې او ویل سوي چې په څو مرحلو کې دي یو متحد ځواک رامنځته سي. لیکوالو په سیاسي مقننه او بودیجې برخه کې هم د قدرت د شراکت پر موضوع مفصل بحث کړی دی. دوی دا نتیجه اخیستې په افغانستان کې بیلابیل اقوام ژوند کوي او هغه نظامونه چې پر ټولو اړخونو یې یوازې خپله کنټرول درلود ناکام سوي. د لیکوالو په باور شای غیر متمرکز ولسواک نظام یوازنی انتخاب وي. دا لا څرګنده نه ده چې کومه طرحه به کله عملي کیږي، خو هغه څه چې روښانه دي دا دي چې په افغانستان کې لا هم سراسري اوربند چې د افغان حکومت اکثرو خلکو او نړیوالې ټولنې غوښتنه ده نه دی نافذ سوی. په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر او ځینو نورو غړو نیول کېدل پارونکی او ناقانونه کار بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک ازادي راډیو ته ویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانان سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. صفي الله ستانکزی او نور تفصیل.
د راپورونو په اساس د پاکستان پولیسو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین، د پاکستان د پارلمان برحاله غړی او د غورزنګ مخکښ محسن دوړ لګڼو نورو کسانو سره نیولی. د غورزنګ یو غړی عالم زیب محسود د پښتین د نیول کېدو د پیښې ویډیو او له پولیسو سره د هغه مکالمه په خپل فیسبوک خپره کړې. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو بل مخکښ فعال عبدالله ننګیال په خپل ټویټر لیکلي منظور پښتین او محسن دوړ ډیره اسماعیل خان زندان ته انتقال شوي دي. د پی ټی ایم فعالان وایي د مشرانو له نیول کېدو سربیره به خپل لاریون ته دوام ورکړي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور احمد پښتین پرون د جاني خیلو له لاریونوالو سره د یو ځای کېدو په لار د پولیسو لخوا ونیول شو. پخوانی سناتور او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر افراسیاب خټک د منظور پښتین او د پی ټی ایم د نورو مخکښو غړو نیول کېدل ناقانونه او پارونکی بولي. ښاغلی خټک ازادي راډیو ته وویل
د پی ټی ایم
مشر منظور پشتون او دغه د ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کېدل نیول کېدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو نن او تشدد یې وکړو، اوښي تویونکي ګاز یې وغورځولو په دوی باندې وهلته کول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دي هغوی ورو ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي.
ښاغلي خټک دا هم زیاته کړه چې د پی ټی ایم مشرانو او د جاني خیلو لاریونوالو د ترهګرۍ خلاف غږ پورته کړی خو حکومت مخه نیسي او زندان ته اچوي. د پاکستان پولیسو رسمن د پښتون ژغورني غورزنګ د مشر منظور احمد پښتین او د محسن داور د نیولو په اړه تبصره نه ده کړې. تر دې شاوخوا درې میاشتې مخکې د غورزنګ بل مخکښ غړی او د پارلمان برحال استازی علي وزیر د پوځ او حکومت خلاف وینا په تور زندان ته واچول شو. د خیبر پښتونخوا په جاني خیلو سیمه کې کابو یو اونۍ مخکې د څلورو ځوانانو مړی موندل شوی چې خلک یې په غبرګون پاسېدلي. لاریونوالو د دغو څلورو وژل شویو ځوانانو مړی هم له ځانه سره اخیستي او وایي تر اسلام آباد زی او خپلو مظاهرو ته دوام ورکوي. دوی چې په سیمه کې د ترهګرو ډلو او وسلوالو پر ضد د حکومت غوڅ اقدامات او د ځینو سیمه ییزو چارواکو ګوښه کېدل غواړي، د پېښور او دیر اسماعیل خان د سړک د بندولو ګواښ هم کړی دی.
ومردل چې په پاکستان کې ځینې سیاستوال او فعالان د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول پارونکي اقدام بولي. د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک وایي د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر او ځینې نورو غړو نیول کېدل پارونکي او ناقانونه کار دی. هغه یکشنبه ازادي راډیو ته ویل چې د منظور پښتین نیول به له پښتانه ځوانانو سره متحد کړي او د ده په خبره د پاکستان حکومت به له سخت عکس العمل سره مخامخ سي. د راپورونو له مخې د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او د غورزنګ نور مخکښ غړي پرون یو لوی لاریون ته د ورتلو پر لار نیول سوي او د ډیرای اسماعیل خان محبس ته وړل سوي دي. لا پراسیاب خټک سره سفی الله ستانکزی مرکه کړي او لومړی له هغه پوښتنه کړي چې د پاکستان پولیسو ولی منظور پښتین او د هغه نور ملګری نیولې دي.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتون او د هغه د ملګرو محسن داور او نورو ډیرو کسانو گرفتار کېدل نیول کېدل د غندنې وړ قدم دی، د غیر قانوني قدم دی. د اساسي قانون یا د آئین کې موجودو آزادیو یا حقوقو خلاف قدم دی. حقیقت دا دی چې دا خلک چې راپاسېدلي دي دا د جاني خیلو ځایي خلک دي. دوی د یوې هفتې نه د احتجاج کولو د دوی څلور بچی تنکی ماشومان بچی واړه وژل شوي دي او هغوی انصاف غوښتو. وو ورځې د مړو سره غېږ کېناستل، حکومت یې پوښتنه ونه کړه، نن هغې را روان شول. نو منظور پښتون محسن داور او دا نور دغې ملګري چې دا خو د دې وطن د ظلمو مشران دي او خلکو ورته سترګې دي، نو هغې ورتلل چې دې خلکو سره خبرې وکړي، هغوی سره همدردي وکړي. نو دوی ونیولو او بندیان یې کړو. خبرونه داسې دي، اگر چې موږ سره تصدیق شوی نه دي، مګر خبرونه داسې دي چې شاید چې ډیر اسماعیل خان جیل ته بوتلی دي. دې نه مخکې علي وزیر وړاندې را په کراچۍ کې په یو دروغو باندې مبنی اکاډمۍ کې بندي کړی شوی دی. نو دا حکومت وګوري، یو خو خلک وژني او بیا بل خو چې څوک انصاف وړي بیا هغوی بندیان کوي. دهشتګرد آزاد دي. تاسو وګورئ دا دنیا کې یوازینی هیواد دی، یوازینی ملک دی چې دهشتګردۍ مخالف خلک نیول کېږي، دهشتګرد آزاد ګرځي.
ښاغلی خټک، مخکې دورو کې د پاکستان پولیسو چارواکو کله چې علي وزیر ونیو او ځینو نور ویلي چې دوی د پوځ خلاف او د ادارو خلاف خبرې کړي دي، غږ پورته کړی دی، ځکه په دوی باندې دا تور و. دا وار تر اوسه پورې چې منظور پښتین نیول شوی، محسن داوړ او نور کسان نیول شوي دي، دوی غږ نه دی پورته کړی. دا خاموشي په څه معنا ده؟ ولې په دې مورد څه دریز نه لري حکومت؟
دی وره خو ډیر عمل شرمونکی عمل دی د دې ځوانو سیاسي مشرانو نیول کېدل یا د نورو مظاهرینو نیول کېدل، ځکه چې دې وره خو هغوی دهشتګردۍ خلاف نارې اوچتوي او حکومت په دې خفه دی چې تاسو ولې دهشتګردو ته بد وایي. نو دا دې تاسو وګورئ که نه چې د جاني خیلو خلک اوه ورځې شو چې هغوی راپاسېدلي دي. دا چا راپاسول نه دي، پارټیو نه دي راپاسول دي، خو خپله راپاسېدلي دي، ځکه چې بچي مړه دي، تنکي ځوانان مړه دي. حکومت ورته پیسې اوښیلې، کوشش وکړو چې دوی ته د پیسو باندې غلي کی، مګر هغوی وایي چې زمونږ بچی مړه دي او موږ نه غواړو چې نور بچی مړه شي. نو هغوی وایي، هغوی غوښتنې ډېرې ساده او جوتې دي، څرګندې دي. هغوی وایي چې دې ځای نه دا چې کوم اډې دی، پیغاوی دی، د ګور طالبان بیر طالبان په نوم باندې دا دلته لرې کوي، ترګری اډې دلته لرې کوي. ورسره بل خبر ادا کوي چې د کم خلک چې دلته کې د امن زیمواری لري، هلته کې چې کم چوکۍ دي، که د فوج دي، که د نورو پولیس یا د نورو ادارو دي، هغې کې چې کم مشران یا زیموار خلک دي، هغې خلاف دوی مقدمه درج کول غواړي، ځکه چې دا خلک هغوی ډېره کړي دي. د ترګر چې دي، دوی پورې غاړې ته دوی دی ځي، ډیورانډ کرښې نه هغې خوا ته جنګونه کوي او دلته راځي، بیا دلته کې بادشاهي کوي. او دا بادشاهي د دې ځای د چې کوم زیموار حکومتي خلک دي، هغوی په امداد باندې کوي. نو هغوی وایي چې دغه حکومتي خلکو خلاف دې مقدمې درج شي. او درېیمه خبره دا کوي چې دا په ته چې کوم ضربې اسف کې او په نورو کې، په نورو واقعاتو کې دلته کې د خلک وژل شوي دي، بېګنا خلک یا عام خلک. نو هغوی کورنیو ته د تلافي ورکړی شي، هغوی ته د سره د خبرې وشي. نو دا دا خو ډېرې جایزې غوښتنې دي، او دا غوښتنې هغوی په رابن طریقې سره کوي. هغوی سره نو وسله شته، نو ورسره تشدد شته، او په لاره کې دی ګیر کړي دي. تاسو ګورئ اووه ورځې هلته کې ناست، او اوس په لاره کې چې نن څومره د اوښې تویونکي ګاز په دې باندې وغورځولی شو، داسې او سړی دشمنانو سره مړه کوي. د دې ملک وګړي دي، هغې د دې ملک خاوندان دي، څه دلته کې د چا همسایه خو یا د چا په کنډر کې خو ناست نه دي.
د پاکستان د حکومت دغه رویه چې تاسو ویل ناسمه ده، د دغو مشرانو د پی ټی ایم د غړو په اړه باندې، که دا داسې دوام وکړي، د تاسو ارزیابي څه ده؟ څه به پېښېږي بالاخره؟
دا د خلکو زخمي زړونه دي. هغوی په غېږ کې د ګلونو په شان ماشومان دي چې ترګر وژلي دي. نو دا داسې نه ده چې دوی تصادفاً راجمع شوي دي او داسې اوبه تختي. تاسو وګورئ دومره خشونت ته دی په ضد وکړو پولیسو، نن تشدد وکړو، اوښې تویونکي ګاز وغورځولو په دوی باندې، وهلته کول وکړل، مګر دا خلک ولاړ دي. او زه وینم چې ځوانان چې دي، هغوی ورو یو قسم ته اشتعال کې راځي، هغوی کې غیزه په جلال کې وینم، او داسې وینم چې نورو ځایونو نه هم ورو خلک به دوی سره ملګرتیا وکړي. او بل طرف ته دا هم د خوشحالۍ خبره ده چې سیاسي ګوند، خصوصا د پښتنو ملیګرا ګوندونو کې هم یو اتفاق لیدل کېږي په دې مسله باندې. ټول د خپل ګوندي اختلافاتو د پاسه یو بل ته لاس ورکوي. نو دا پروتست چې دا به پراختیا به وي او خلاص به نه شي، پاکستان حکومت په ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ شي.
د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا مشر افراسیاب خټک وچی، د پښتون ژغورنې غورزنګ د مشر منظور پښتین او د دې غورزنګ د نورو مخکښو غړو د نیول کېدو په باب یې څرګندونې کولې.
ستاسو لا پیغامونو
خالي محمد رسول يم لاني هر څه دا دې راډيو لاري نه ټول هوادوالو ته سلامونه ني دي لور ني کوم پس سلامونه دا پیغام مې له حمل دې مورز دې بزګر د ورځې سره برابر ده. د حکومت څخه غواړم چې تاسو د غورز د بزګر په نام کړی دا، نو تاسو د بزګر سره څه قسم کومکونه کړی دي؟ د سړي د توخو ضروري ملاقات کومکونه مور سره کړی دي؟ او که تاسو د غورز د بزګر په نام د بزګر مو په دې خوشاله کړی دي، حکومت څخه غواړم چې د بزګر سره د هر قسم د سړي او د توخمونو او د نورو ضروري ملاقات کومکونه وشي، تر څو بزګر خوشاله
مثلا دا پالتون نارګي سره دا د وکي چې هغه زکم نشي او بل اسلم نه کوي. یو خو دې دا نارګان وکړي، بل دا ګلان او چمنیان او دا شندې وکړي چې دا زموږ ستاسو د هیواد دا چاپیریال ته ډیره ګټه کوي، چاپیریال ښایسته کوي، چاپیریال شتا کوي. دا دې سره به زموږ ستاسو چاپیریال هم سم شي، او هغه فضا چې دا ککړي، هغه هوا چې ککړي، دغه مخنیوي به وشي او دغه ساري مرزونه به هم د دې سره ورک شي. نو ما د ټولو صدا خیله ده چې همدغه وخت یو بیا د نیالګي دوی باید ساتنه وکړي، چې کوم نیالګي کښېني د هغوی باید دوی ساتنه وکړي. سلام په احترام.
محمد ګل د پکتیکا ولایت اوسیدوم کوي د موږ دوه لسوالتي خدمت نه رسوي لکه خوشامن وډیل نه مکتب نه مدرسه نه یو سړک دا وایي څنګه نو څه کیږي نو دا ته د پام وسیدا راځي نه ډیر مننه کوم ودان
ستاسي پیغام ستاسي نظر
ستاسي ازادي رادیو ته ورجست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشره د ترکیه په قربت د افغانستان د سولې په تړاو په جوړیدونکو غونډه کې د شوزو پراخه ونده غواړي د خوست والی وی په صبروی ولسوالۍ کې د طالبانو د بم په چاودنه کې یو شزه او یو ماشوم وژل شوی د افغانستان د فوټبال اتلانو لیگ په لړ کې به نن د خوست اتلان او د لغمان ځوانان لوبه وکړي د پاکستان پولیسو په خبر پښتونخوا یالت کې د زرګونو لاریونوالو مخه نیولې ده د نړۍ د نورو رهبرانو تر څنګ د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د برما او د پوز لخوا په وژن کې ډول د ځواک کارول وغندل په انډونیزیا کې دوه ځن مرګ وبریدګرو شاوخوا شلتنه عبادت کوونکي په یو لوی کلیسا کې ټپیان کړل او کاسوت د کووید 19 ضد واکسین لومړی بسته ورسېده د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون وی په تیرو 400 کلونو کې په افغانستان کې د معلولانو شمیر 11 سلنه زیات شوی دی دغه کمیسیون د معلولیت علت جنگ او د سړک غاړې مینونه غني
شپږویشت کلن متی ولا چې جنگ فری د سترګو لید اخیستې ده شاوخوا وکاله مخ کې د غزنی پر لار د دوی پر موټر ډزې وشوې ځینې ملګری ووجل شول او ځینې معلول شول
بیا کابل ترغلم دوه لیټر وینم زای کړه دلته پروختون کې کابو شپږ میاشتې د کوما په حالت کې وم کله چې د کوما ووتم ډاکټرانو مې سترګې استلېبه نه جوړې دي ویل یې د وینې جریان نشو بندولای سترګې وباسي
دا یوازې متی ولا نه دی چې په دې حالت اخته شوه بلکې د دې په سیر میلیونونه نور په ورته توګه معلول شوي دي د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي په تیرو 14 کلونو کې د معلولینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی د دغه کمیسیون د تازه راپور له مخې د 1340 مریض کال نه تر 1399 کال پورې د معلولینو شمیر 11.2% لوړ شوی دی د یاد کمیسیون څېړنې ښیي چې د هیواد د نفوسو 13.9% معلول دي چې شمیر 4,415,000 کسانو ته رسیږي حال دا چې دا شمیر په 1340 مریض کال کې 13.1% د ټول نفوس کې ده د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون د راپور لمخې د 70% معلولینو د معلولیت لامل جګړه او د سړک د غاړې د مینونو چاودنې دي دغه کمیسیون د خپل راپور لپاره په 200 ولایتونو کې له 1500 معلولو کسانو سره مرکې کړي چې روغتیایي او حقوقي محدودیتونه او په ټولنه کې ورته سپکاوی دوی خپل ستونزې ګڼلې دي د دغه کمیسیون غړي بنفشه یعقوبی دا وایي دوه بحثونه د خوښۍ وړ دي یو دا چې په کارموندنه کې مو پرمختګ کړ همدارنګه ډیرو ته د زده کړو زمینې برابرې شوې دي چې یو سلنه زیاتوالی ښیي دا د دې ښکارندوی کوي چې لږ څه پرمختګ شوی خو مهم بحث دا دی چې موږ نشو ویلی چې ایدعال وضعیت ته رسیدلی یو د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت د بشر د حقوقو دغه راپور نه رد او نه هم تاییدوي د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلی آزادی راډیو ته وویل د معلولینو د وضعیت د خوالي لپاره کارونه شوي دي
د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت رامنځته کول د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت یو له اساسي ګامونو څخه و د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت په پام کې لري چې لسکلن ملي ستراتیژي د کابینه مجلس ته وړاندې کړي چې له تایید وروسته به د معلولیت لرونکو وګړو صحي تعلیمي تحصیلي د دوی سیاسي مشارکت او په ټولنه کې د دوی د ادغام ټول ستونزې پکې حل او د اداراتو ترمنځ همغږي رامنځته شي
سره له دې چې معلولیت یو نړیواله پدیده ده خو په افغانستان کې سوکلنه جګړه لامل شوی چې معلولین پکې ډیر شي اوس روښانه نه ده کله به دغه جګړه ختمیږي چې نور قربانی نشي
د سوداګری او پنګونې خونی مسولان وایي د هیواد د قانون د سروې په اړه بهرنیو کمپنیو ته د تړونونو ورکړه خصوصي سکتور ته د اندېښنې وړ ده
په افغانستان کې د قانونو د سروې او مطالعې په اړه له استرالیایي فورتسکو فیچر کمپنۍ سره تړون یو ځل بیا اندېښنې راپورته کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکي وایي د افغان حکومت دغه کړنه د خصوصي سکتور لپاره د اندېښنې وړ ده. د دې خونې عامل مشر شفیق الله عطایي وایي روان وضعیت خصوصي سکتور له ستونزو سره مخ کوي.
شرکت به نام فورتسکو
فیوچر کمپنۍ ته د افغانستان د 19 ولایتونو چې لزګونه قانون پکې دي د سروې او مطالعې چارې د افغان دولت لخوا سپارل یو اړخیزه او د دې قرارداد ورکړه د شرکت ته پرته لدی چې د افغانستان د قانون په نظر کې ونیول شي په افغانستان کې د سوداګرۍ پروهیا منفی اغیز کوي.
ښاغلی عطایي په خبره کې د قانون په اړه تړونونه بهرنۍ کمپنۍ ته ورکول کیږي باید د افغانستان د قانون او د قانون په رڼا کې وي. په رسنیو کې د خبرو شویو راپورونو پر بنسټ دغه تړون د داوطلبۍ له وړاندې کولو پرته ورکول شوی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د قانون د 24مې مادې له مخې د قانون کیندلو تړون یوازې د قانون د 24مې مادې د حکم مطابق د داوطلبۍ بهیر ترسره کېدو له لارې ورکول کیږي او د داوطلبۍ پرته د قانون تړون ورکول د افغانستان په هیڅ قانون کې صراحت نه لري. د افغان حکومت او استرالیایي شرکت ترمنځ د شوي تړون له مخې افغان دولت د 19 ولایتونو قانون پرته لدی چې د کان مشخص نومیات یاد شرکت ته ورکوي او افغان حکومت تر 5 کلونو نشي کولای چې له یاد شرکت پرته هیڅ کس یا شرکت ته د هیواد قانونو کې د فعالیت اجازه ورکړي. د تړون له مخې کا فورتسکو فیچر کمپنۍ ونشي کړی په ټاکل شوي وخت یعنی 5 کلونو کې خپل فعالیت بشپړ کړي افغان دولت دغه وخت غځوي. خو د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت ویان محمد عزیز غروال په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي نو فورتسکو فیچر شرکت سره یوازې د سروې هوکړه لیک لاسلیک شوی.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او د قانون او پټرولیم وزارت د فورتسکو فیوچر کمپنۍ سره هیڅ ډول استخراجي تفاهوسي او یا هم اکتشافي قرارداد نه دی لاسلیک کړی، بلکې د اقتصادي مطالعاتو په موخه له دغه شرکت سره تفاهم لیک لاسلیک کړی دی چې موخه یوازې د هغه کاني ساحو یا مدني ساحو اقتصادي مطالعات دي چې په تفاهم لیک کې ذکر شوی دی.
نوموړی په ټینګار سره وایي هغه بنسټونه چې په دې برخه کې نیوکې لري یو ځل بیا د افغان حکومت او یا د بهرنۍ کمپنۍ سره شوی تړون ولولي. خو دغه هوکړه لیک له دې وړاندې هم له غبرګونونو سره مل و. د افغانستان د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل پر خپل فیسبوک پاڼه هغه مهال لیکلي و چې په عمده او پرچون ډول د افغانستان پلور له بده مرغه ډاکټر اشرف غني او هغه ته نږدې کړي ټول شوي او افغانستان یې فورتسکو فیچر استرالیایی کمپنۍ د چې په اصل کې د چینایانو په اختیار کې ده بخلای دی. که دغه کار په آگاهانه ډول وي ملي خیانت دی او که غفلت شوی وي ملي جرم دی. له نوموړي سربیره په ټولنیزو رسنیو کې دې ته ورته غبرګونونه هم خپاره شوي و چې هغه مهال بیا د افغان حکومت لخوا دغه ټولې څرګندونې بې بنسټه وبلل شوې.
په خوست کې په یو غونډه کې له حکومت غوښتنه وسوه چې د وروستیو 2 لسیزو لاسته راوړنې دې نه ضایع کیږي. نور په دې راپور کې
د یک شنبه پورې زرګون خوستوالو د یوې ولسی غونډې له لارې د جمهوریت ملاتړ اعلان کړ او له حکومت او نړیوالو یو غوښتل چې د وروستیو 40 کلونو په لاسته راوړنو دې معاملې نه کیږي. دوی ویل د افغانستان خلکو د نظام د نشتون ترخې تجربې لیدلي او بیا نه غواړي چې د نویمې لسیزې بدمرغۍ تکرار شي او یاد د ظلم حکومتونه پر دوی واکمن وي. د دې ولسي راټولېدنې ویناوالو له خلکو وغوښتل چې ټول د نظام او جمهوریت د بقا او پایښت لپاره یو لاس شي او اجازه دې نه ورکوي چې افغانستان بیا د نړیوالو له نظره ولویږي او ګوښه پاتې شي. د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالوري واحدزي په خپلو خبرو کې ویل
نننۍ غونډه د هغه وطن دوستو خلکو غږ ده چې نه غواړي چې بیا د کوم ناحیت د خپل عزت د ساتلو په خاطر د 5 منزل څخه ځان راوغورځوي، نه غواړي چې بیا د کابل کې په هر چارایي ځان ته بیرغ رپیږي، په هر ولایت کې د ځان ته امپراتوري وي او په هر ځای کې د ځان ته حکومتونه چالان وي. نننۍ غونډه زمونږ د لکونو ځوانانو د وینو د درناوي غونډه ده. دا د افغانستان د اسلامي جمهوریت د بقا او پایښت غونډه ده.
قومي مشر توریالی منګل ویل په هیڅ قیمت د نظام له منځه تلل نه غواړي، خو که طالبانو ته په نظام کې ونډه ورکول کیږي او هغه د سولې سبب ګرځي خلک د داسې مشارکت پلوي دي.
نظام موږ د لوسه نه ورکو مګر د دې سره موافق یو که د افغانانو د وینو د تویدلو په خاطر طالب به هم په دې نظام کې ونده ورکړه شي تر څو د افغانانو د وینو د بندېدو سبب شي. موږ د دې نه ملاتړ مگر که نظام د منځ ځي دا د افغانستان په ګټه نه دی. موږ یې تجربه لیدلې ده، تېرې شوې تجربو ته نه ستنېږو او نه هم هغه څه چې په موږ باندې تکرار شوي دي هغه دورې په دون باندې نه تکرارو.
د غونډې یو بل ویناوال مولوي محمد عارف عرفان وویل سیاسي مشران د دې هیواد په ملي ویاړونو او وروستیو لاسته راوړنو چا سره معامله نه کوي، ځکه خلک د پیاوړي جمهوري نظام غوښتونکي دي.
زه په علماو دې غږ کوم چې غونګې خولې ما نه سي، حتی حق ویایي په وطن په خاوره په ولس په انسانیت په بشریت زړونه وسوځوي. او دغو مشرانو باندې هم غږ کوم، په نظام باندې هم غږ کوم. افغانانو په ملي منافعو په افغانستان په قلمرو په افغانستان په کې ملي بیرغ د افغانستان په خبره چاسره معامله ما کوي. افغانان خپلواک ټولواک پرمختللی غښتلی پیاوړی نظام غواړي، اسلامي نظام جمهوري نظام غواړو.
د غونډې او ولسي جشن په پای کې یو څلور مادیز پریکړه لیک هم صادر شو چې په هغه کې د سولې له وروستیو هڅو ملاتړ شوی او جمهوریت پکې یوازینی نظام ښودل شوی چې په هغه کې د ټولو خلکو حقوق، آزادۍ او پرمختګونه خوندي کېدلی شي.
تاسی آزادی رادیو تا غوږ یاست. د انصاف په لټه کې اونیز پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. اوس هم په تیره پیړۍ کې د افغانستان د روغتیا سکتور ته کتنه کوو چې له دودیزې درملنې څخه تر عصري طب پورې په دې برخه کې پرمختګونه سوي.
آیا کله مو فکر کړی چې لږ تر لږه سل کاله وړاندې هغه مهال چې عصري طبي وسایل نه و موجود افغانانو خپله درملنه څنګه کول؟
دلته مالدار او په خو د غوړي ساتل زکه ورته وایي مره بینو لازک پوری تړلی و چې رقم به کړی و.
فیض محمد د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اډوان سرمرغاب سیمه اوسیدونکی دی. په تیر څوارلسمه پیړۍ کې دوه اویا کاله ژوند کړی. دی وایي په یاد دي چې د سیمې خلکو به یې د ناروغۍ پر مهال له ډېرو لومړنیو کورنیو طبي بوټو ګټه اخیسته. سپیرکی، بادیان، چمبرخیال، سپیغول، شمکی او یو شمیر نور هغه یونانی درمل و چې خلکو به د بیلابیلو ناروغیو پر مهال ترې ګټه اخیسته. پس محمد ازادی راډیو ته دا هم ویلی چې خلکو به د زخم د وینې د درولو لپاره هغه مهال له نسوارو او خاورو استفاده کوله. دی د یو داسې مهال کیسه کوي چې خلکو به په ناروغه یا بیهوشه انسان باندې آن د مړه شک کوه او تر خاورو لاندې کول به یې.
دور ډاکټر خونو وچ تخصیص یې کړی وای چې روسیاسې دغه خوږه وله نه و سپیرکۍ وه دا شمشوبۍ وه دغه یې دوا دغه کېدلې. که به چیرې بیا داسې د دې سره سیحت پیدا نه کوي او مریض به ډېر شدت پیدا کوي د خر بیا د بیمه به پیدا کوي باره بیا جوړونه د پراړه ډک کړه د یوشکې واچ نو باره به یو سپین ژرۍ پو و دا به زه تاسې ته یو کیسه وکړم. داسې یو سی نظیم اکا ورته وویل ډېر خورا غټ سړی و نو باره یو سړی خورا ډېر وخت مری شوی و وره وروړی دشتی داسې نظیم اکا یو پوه سړی دی هوښیار سړی دی دات مکړ هغه باره ورته وویل ول خوله ورکړي خولانو په کور کې په خواتر تکانو چې دغه ډبل ډبل و چې دوه سوه پینې پرې ورکړي یو سوړ څکو ډوډۍ ورته پینانه و هغه ژوند و هغه رقم مره چې خوله ورکړې دی یو ساعت و دوه ورته ویلې دي هغه چې کتلې هغه وخته سا ختلې دی نیمو سوی دی خلاص دی کار یې نو دا یو دغه وخت یو کیسه جالبه چې درته ویمه کړله.
څوارلسمه پیړۍ نه یوازې ده چې د افغانانو لپاره د جګړو وینې تویونې او کډوالۍ پیړۍ وه، تر څنګ یې خلک له روغتیایي خدماتو هم بې برخې وه. په تېره پیړۍ کې افغانان د روغتیا چې د ژوند اساسي برخه ده زیات له ستونزو سره مخ وه. فیض محمد وایي
دلته مالدار او په خوا دغه غولي ساتل زکه ورته ویل مره بینو لازک پوری تړلی و چې رقم به کړی و بل داسې یو ډاکټر یو شی نه و چې وزدی پلی کړي سوی چې بیا زخم پر جوړېدو رالی یا بیا اوبه ونیولې مره بینو دا د برتنګ و د تروکې بل پورې شوی چې دا بیا د ما په زوبې ووسي.
د فیض محمد دا کیسه ښایي د څوارلسمې پیړۍ د لومړنیو کلونو وي، خو د څوارلسمې پیړۍ په نیمایي کې خلک د روغتیا په برخه کې له کومو ستونزو سره مخامخ وه.
ډېر خلک داسې پېښه شوې ده چې ژوندي پټ کړي و پیدل نه چې دا دې مړ دي سا خلاصه ده اوس څلوېښت ساعته.
دا بې څلوېښت کلن محمد ولي دی او د پخواني شوروي اتحاد د هوایي ځواکونو د یوه برید پر مهال ټپي سوی. له هغه وخته بیا تر ننه سمې خبرې نسي کولی. شایي لامل یې د درملو او ډاکټر نشتوالی و.
د پرشتانو مشټپیان سولو تایرو بمبار وکړي تقریبا په اگر وطن کې مټر نو یو مټر په سمرغاو د اډیا سره ګرغاندا او پرې دا یو مټر پیدا شو چې بیا موږ بیړو پاکستان کوټ ته نه مټر نه دا یو خالي پاسمان دغه لپاره خلک به ډیر په مشکل کې ونوس.
افغان میرمنی چې لا هم په لیرو پرتو سیمو کې لومړنۍ روغتیایي اسانتیا او لاسرسی نه لري لږ تر لږه سل کال وړاندې روغتیایي وضعیت څنګه و؟ د شرابیا د 45 کلنی جان بیبی ده. جان بیبی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د درفشان سیمې اوسیدونکې ده او په 14 پیړۍ کې د درملو او ډاکټر د نشټوالي له امله 12 زامن له لاسه ورکړي. که څه هم دا پیړۍ تیر سوې خو لا هم د جان بیبی سترګې له اوښکو نه دي پاکې سوي.
زموږ دوا نه وه فقط به دلته یو پاشبه م پیدا کړي، یا به پښتون ملا به م پیدا کړي، په جیبه م تعویز ور وکړي، یا به م دغه کوله چې یا به م اډډې پښتوی ولې، یا به م پولیس پښتوی ولې، یا به م سالر خبرې پلاستیک غوړ کړي پر ځګر به م کښېښوي غاړه به په پورې وه. بله دی دوا نه وه چې چا ورکړې وای، دغه یې دوا وه. زما پلن م خپله، زما دولس اولاد، زما مړدې دولس اولاد، زما مړدې دی دوا یې نه نه چا ویل چې دا د رایال د چا نه پایي مثال خبرې ستا د مخه دا باره دوا لري نه په پیدلو نه د ډاکتران په ډاکترانو چې د خوا به مریض شول وروره که چې دا مریضې بیا ډېره وه په تله کې مخال ور وي، په تندي کې مخال ور وي، پر ژبه مخال ور وي، بله گزاره نه وه. بد هغه
د جان بیبی تر څنګ د دغه ولایت بلې اوسیدونکې 50 کلنې ملالۍ ازادي راډیو ته وویل چې ډېرې داسې ښځې په خپلو سترګو لیدلې چې پر ماشومانو باندې د درملو او ډاکټر د نشتوالي له امله مړې سوې او ماشومان به یې هم مړه سول. دې ازادي راډیو ته دا هم وویل چې اوس د هغه وخت حالات چې ورته په زړه سي چې ښځې او ماشومان به له بد وضعیت سره مخ وه تر سترګو یې اوښکې راځي. روغتیا پالان هم 14 پیړۍ د افغانانو لپاره د روغتیایي خدماتو په برخه کې یوه توره پیړۍ یادوي او وایي چې خلک له ګڼو ستونزو سره مخ وه. د اورزګان د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی چې شاوخوا 55 کاله عمر لري ازادي راډیو ته د دغه خلکو خبرې تایید کړې دی چې د تیرې پیړۍ نیمایي ژوند یې تیر کړی د خپلو سترګو لیدلې حالې ازادي راډیو ته داسې وویلې.
د چا چې به دا اسمات سو په شورا کې به ورته تړۍ سره په پوچ کې به ورته تړۍ سره په پوست کې به ورته تړۍ سره د حیوانات په پوست کې به ورته تړۍ سره په خوا به سکاری ونیوی سره تاریاک به ورته جوش کړل سره ورته ورکوله به سره سیل ونیوی تیبی به ونیوی سره ترخی اوبه به ورته ورکوله د کنین اوبه به ورته ورکوله سره.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت مسولین هم تاییدوي چې افغانان د 14 پیړۍ په لومړی او نیمایي کې د روغتیایي خدماتو په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ وه. د دغه وزارت د ویان مرستیال میرویس علیزی ازادي راډیو ته وویل چې په 2001 میلادي کال کې چې د 14 پیړۍ وروستي شل کلونه کېږي د افغانستان 9% خلکو روغتیایي خدمات ته لاسرسی لرلی، خو د دغه هیواد اوس 90% خلک روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. نموړي دا هم ویل چې په 2001 میلادي کال کې په ټول افغانستان کې 300 روغتیایي مرکزونه و، خو اوس په ټول افغانستان کې 3201 شپږ روغتیایي مرکزونه دي. خو په خبره یې چې البته دغه شمیر هغه روغتیایي مرکزونه دي چې د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې دي.
په 2001 کال کې 9% د هیواد وګړو روغتیایي خدمات لاسرسی درلود چې د اوس په پرتله ډیر تفاوت پکې موجود دی. اوس 90% د خلکو لاسرسی روغتیایي خدماتو ته دی. یوازې د قابلو شمیر په 2001 کال کې 300 تنه وې چې اوس له وزر څخه زیاتې قابلې په هیواد کې موجود دي. روغتیایي پرسونل هم ډېر زیات شوی دی، خصوصا هغه روغتیایي پرسونل چې د روغتیا وزارت پورې اړوند دي چې هغه د 2000 څخه زیات دي.
د روغتیا وزارت دغه ویان زیاتوي چې تر 3000 زیات نور روغتیایي کارکونکي هم شتون لري چې هغوی د موسساتو لخوا ګمارل سوي او اوس خلکو ته خدمات وړاندې کوي. د روغتیا په برخه کې د ټکنالوژي لاړخه څومره تغیرات راغلي دا پوښتنه مې هم له ښاغلي میروي سالیزي څخه وکړه.
نوې ټکنالوژي خو ډیره وده کړې ده. په خوا به په افغانستان کې د PCR ماشین موجود نه و چې اوس لپاره پی سی آر ماشینونه په زیاتره ولایتو کې د هیواد موجود دي. د هغې تر څنګ د هستوپاتولوژي یا د پاتولوژي معاینات اوس مرکزی لابراتوارونو کې ترسره کیږي چې پخوا دا معاینات په افغانستان کې یعنی نو موجود. بل د سی ټي سکین برخه او ام آر آی برخه فعاله شوې ده په هیواد کې. په مختلفو دولتي روغتونونو کې ماموګرافي ده چې ماموګرافي هغه زنانه چې د هغوی د سی جی او په سرطان باندې مشکوکې وي هغه تشخیص ترسره کیږي په کابل او په هرات کې.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یاد چارواکي دغه راز زیاتوي چې د لسګونو نورو ناروغیو تداوی هم اوس په افغانستان کې کیږي. د یاد وزارت د معلوماتو پر اساس په افغانستان کې د دولتي روغتونونو ترڅنګ اوس په دغه هیواد کې زرګونه خصوصي روغتیایي مرکزونه، درملتونونه او زرګونه روغتیایي کارکونکي هم شتون لري.
د انصاف په لټه یو وی چې هغې پسې ورشه بلوي، هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرېد اوري. خدای راستي کې به زما د هېڅ سرنوشته.
خو مسؤولین څه وایي؟
انشاءالله مونږ پسې ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پکتیکا ولایت د 203 قول اردو یو سرتیری نورګل ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې سو میاشتې کېږي ده او د ده په سلګونو ملګرو میاشتنۍ تنخواه نه ده اخیستې. دغه ستونزه مو د 203 قول اردو له ویاند قاغلي ایمل مومن سره شریکه کړه. پام ورته راړو. اوس به ټلیفون کوونکی په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
مشکل خو همدا مشکل و وروره، چې موږ دغه 1300 د اووه نوي د یولسمې په اتلسم تاریخ په مالي اردو کې جلب جذب سو. نو موږ ټول تعداد د کانډک منطقوي په نامه باندې کانډک و، چې موږ تعداد و 860 نفره. نو د 860 نفرو کې د نورو معاشات حواله سو 1500، دا د 360 نفرو معاشات وځنډېدل.
نو تاسو خو ډیر کسان هسته، یو 860 کسان یې ته وایه.
دغو کې 500 اخیستي وي مثال امتیازات، دغه د تنخواوې یې واخیستلې، معاش یې واخیستو، خو د 360 نفره تر اوسه پورې پاتې.
860 کې 500 واخیست معاش؟
و دا نورو پاتې دي. د یولسو میاشتو تنخواوې پاتې دي.
یولس دولس میاشتې پاتې دي تنخواګانې؟
پاتې دي. و چې وظیفه مو پرته تر دې وخته پورې وظیفه کو.
ښه، اوس هم وظیفې ته ځئ یا نهست؟
وظیفه کې یم. دا اوس هم په وظیفه کې.
ستاسې دا کنډک اردو پورې مربوط دی که پولیسو پورې؟
نه، کنډک په اردو پورې لیوای تو پیاده پورې مربوط ده. دا کنډک
کوم خولي اردو پورې دی؟
هغه ګردیس پسې.
دا خو مشکل دی چې تاسو ډیر وخت کېږي تنخواه نه ده اخیستې. دغه ستونزه مقاماتو سره شریکه کړي؟
ولام تر اوسه پورې مور سره شریک کړي ده. یوازې راشي بس د کاغذ په مخې ولیکي، رانه لاړ شي او بس. نور ولاکه بیا چا تپوس مشا کړی چېرته تاسې ماشین اخیستې او کوم نه دي اخیستې؟
نو څه وایي؟
ولا بس خالی وادی را کوي. نن سبا تین یستا بل میاس بدی و تو يم ته چې تر ورسول
عشوې با تم څنګه ده خوراک سکاک دا څنګه دي؟
ولا عشم سيد خو تر وسه پورې د وسایت نه لرو. خدا چې وسایت نه لرو، څه وسایت یال بسم دا کمزوري البسه ده. نو په دې خاطر
خو د هر سنه مخکې تاسو تنخواه غواړي؟ ها
ولا تنخام کده. اول تنخام کده ځکه چې ځکه خیر ته تي ارشه خو په دې خاطر موږ درته وویل غل چې موږ درته قرضدار سوي د دې دکاندارانو قرضونه را باندې دي. اعتبار وکړه چې موږ د بازار ته نو خپل ځکه چې مخکنی قرضونه دي خلکو را باندې دي، هغه خو یې ملمو غواړي که څنګه.
علاوه د دې قطعې نه نور والي صاحب خبر دی په دې موضوع؟
ولا یوازې خالي بس کمانډان ټولې کمانډان د کانډک او د لیوا کمانډان او دوه درې د پیسلور د پی او ګردیس ته تللی یو، مرکز ګردیس ته تللی یو. خو چا تر اوسه غږ نه دی اورېدلی.
ښه، اقتصادي وضعیت هم څنګه دی؟
ولا بيخي كم زور ده نو تب خبالة فكر وقت يو چا دولس مياسي يولس مياسي تنخاقاني نو يخيسي نو ده غبا اقتصادي وزب چش خسي اتبار وقت سيدر تموك داي خلق ستاسي ديوازي كوري ديوازي داي سلاي بيخي ده سر ويختاني لاتكي قراوي
ده نمائي تا ده نمائي نزياد محالي پوليسو تاي ورق لتنخاو زياد باپاتي کنا
محالي وردو يو محالي پلس دي يو محالي وردو يو محالي وردو يو مغا تروسه پوری مثال څنګه سو ته د تنخا ټول ورکړه د 315 لپاره پاتې جنو په دغه کې موږ هم یو
315 پاتې دي
ته دی و
نو دا څنګه د یو خته خلک استه په یو لیوا کې وظیفه اجرا کوي او زینو ته ورکې او زینو ته نه ورکې دا څنګه خبره ده
ولله مخکې ویل چې سیستم خرابتي او دا خبره کړه سیستم کې څوک داخل شوی یا څوک نه یې داخل شوی او اوس کوم سیستم مشکل مال شوی دا مشکل هم نسته نو نه پېژم چې هغه مشکلات دیتو معلومات چی استنگایم
نو دا سیستم سیشه و سی در بانده وکڑه
یواستی بایمیتریکی کلو آتا بایمیتریک که کم استنزه و آغا استنزه یه مال کلو خطرواسه پوری بس یوازی آیا تراسی موجودیم وکی و بس داغا نمونه سی چه ماشنه نه یخیستی آغا موجودیم وکی دیر تا چلی هست
خواه وی چه دا نوی سیستم جوڑه و تاسی داغا نوی سیستم که شامل کری
او شامل کری یو آغا دا پینزی میسکیزی شپای میسکیزی سی دا شپای و میسو تنخاگانی بداغا خاطره تا والکیزی سی موج دا نوی سیستم که شامل اکو
دا نوی سیستم کې څه وکړه
تاسو مې چې شپږ میاشتې دغه تنخواه راته شروع کړې بس میاشت میاشت راته ولې چې کومه ځلې تنخواګانې سوي هغه تر اوسه معلومات نه کېږي وازي واده راکوي نه نو سبا
اوس خو ماش درکې څو میاشتې کېږي چې ماش هم په منظمه توګه اخلي
دا شپږمه میاشت چې موږ منظمه
او د دې نه مخکې نه دی اخستې د څو میاشتې
یو له سو دا سپاته ده
خسته مشکل به ورسو
مننه قربان
دغه ستونزه مو د 203 قول اردو له ویاند خاغلی ایمل مومن سره شریک کړه جناب مومند دا د 203 قول اردو د لومړی لیوان زینو سربازانو ټلیفون کړی چې سو میاشتې کېږي دوی تنخواه نه ده اخیستې په دې سره کې مو ستاسو نظر غوښتو چې د دې علت څه شی دی دا تنخواه پاتې ده او څه تدابیر ورته نیول شوي
مننه ستاسو د سوال په ځواب کې باید ووایم چې موږ دا چې اول باید د رجستان معلوم شي زیات موږ د لومړی لیوا کوم د زتان د کوم کنډک دی او په مجموع کې کنډک معلوم هم نه په مجموع کې زمنګ زینې هغه سربازان او بریدملان او افسران چون چې اوس موږ ته مکمل د ماش کوم دی هغه تنخواه موږ چې دا ماش د زمنګ په سیستم کې اجرا کیږي په زینو زینو کې چې زینې سربازان د بریدملان سیستم ته نه داخل شوی نو دا غي د ماشون کې لګزان راځي خو هیڅ کله دا نه کېږي چې د یو سرباز یا بریدمن یا د افسر ماش ته حواله نه شي که په دغه میاشت کې نه اجرا شوی په راتلونکي میاشت کې حتما اجرا کېږي ځکه چې دا په سیستم ته نه داخل شوی نو په دې اساس باندې د کوم دوستانو چې ماش نه دی اخیستی یا مشکلات لري سپین چې کانټکټ او هغه مربوطه قطې واضح نه ده کولی شي چې دغه زما شماره باندې ما سره ارتباط ونه شي چې دی مشکل زه هغه اړوند مسؤلین چې هغه د مالی مسؤلین دي او د پیژند مسؤلین دي چې د هغه د دوی راپور ورکوي سره په تماس کې شم چې د دوی ستونزه په کوم ځای کې ده
جناب مومن صاحب تاسو ویلي چې کوم کنډک دی کنډک منطقوي دی او دوی وایي چې یو میاشت نه دوه میاشتې نه بلکې ډېرې میاشتې کېږي ماش نه دی اخیستی
کنډک ټولی منطقوي موږ لرو خو چې دا کوم ټولی منطقوي دی زموږ ځینې منطقوي ټولنې چې وروسته دوی جزشي دي یا وروسته دوی د دغه په خاطر باندې کېدی چې دغه سیستم نه پاتې د په همدې اساس باندې کېدی چې دوی د ماشونو په حواله کې چې ما سره مستقیما په تماس کې شي ستونزه چې ده اړوند مسؤلینو ته اړوند کنډک او لیوا سره شریکه کړم او هغه حل ورته پیدا کړو
جناب مومن صاحب دوی وایي چې موږ تقریبا 1800 کسان جذب شوي وو دوه کاله مخکې د 1500 ماشونه اجرا شول او 1800 چې دي ماش لانه اجرا شول دا سی ویلي
موږ په مختلفو ولایتونو کې په مختلفو ولسوالیو کې موږ ولایان په مختلفو نومونو باندې نومول شوي دي چې په پکتیا کې بیل په پکتیا کې په لوګر کې په مختلفو ولسوالیو کې ټولان دي چې موږ کوم ټولې ده چې دا بل هغه دوستان چې دغه منطقوي ټولې کې جذب شوي دي او د اپ سیستم چون چې اوس موږ د اپ سیستم له لارې ولې ټول سرتېرو ټول بریدمنان ته نو دا چې امکان لري چې دوی دغه اپ سیستم لا پاتې او اوسه پورې درې زیات زیات شوي نه اوسي نو همدا
سه اطمینان ورکوي چې دا کار به وشي، دا ستونزه به حل شي.
بالکل موقع سره
درنو اوریدونکو و ما اوریدل چې د پکتیکا ولایت د 203 قول اردو یو سرتیر د خپل غنو ملګرو په استازیتوب ازادي راډیو ته ویلي وو چې سو میاشتې کېږي چې تنخواګانې پاتې دي، او د همدغه قول اردو ایاند ښاغلی ایمل مومند ژمنه وکړه چې دوی د ورسره په اړیکه کې شي تر څو دغه ستونزه حل کړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریک کړئ. د ټلیفون شمېره ده 0 اتسوانه ویشت